یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو ته د یو ساعت خبرونه پیل سو. پر پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې لشکیل خو څخه غواړي چې لشت لره د کوچنی اختر په دروي ورځو کې اور بند وکړي. السلام علیکم. د مودې خبرونه د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو پیل خبرونه کوو. اجمل آندې وړاندې کوي.
سعودی عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته تیاری نیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته چمتووالی نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادۍ رډیو ته ویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د وی وسلوالو طالبان لګیا دي حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حملې کړي. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه او زخمیان وي. دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه ټپیان دي. میرزیا زیاته کړه چې له مرکزه اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي، له سخت وضعیت سره به مخ شي. د کوهستان ولسوال ازادۍ رډیو ته وویل چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او دوی کلا بند دي. تر دې یوه ورځ مخکې د فاریاب د ولایتي شورا چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې که دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي، دلته به دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي چارواکي په دې تورن دي چې عموما هغه ولسوالیو ته چې یا کلابند وي او یا د وسلوالو تر فشار لاندې وي ډیر وروسته کومکي ځواکونه استي. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د حد اقل اوربند وکړي. د یووالي او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحدزي لاریون ته وویل
مونږ هیله لرو، زد کوو چې په اختر کې د اوربند وشي. هم د طالب د ملت پیغات ته غوړه کېږدي، هم د امریکا د ملت پیغات ته غوړه کېږدي، او هم د حکومت دغات ته غوړه کېږدي. او که چېرې طالبانو امریکا ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
په خوست او د افغانستان په نور ولایتونو کې د سولې لپاره مدني حرکتونه په داسې وخت کې د اوربند غږ کوي چې له طالبانو او افغان حکومت څخه په نورو نړیوالو دریځونو هم د اوربند غوښتنې شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د یو ورځین نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. دا سیالي د برستول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پلوټ الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. پاچا سلمان زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخنیول دی. د عربستان پاچا بیا وویل پر پایپ لاینونو چې کوم بریدونه شوي هغه د یمن حوثي اغیانو وکړ او د هغه وسلوال ترهګر دي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. پامپیو وویل چې جرمني د امریکا مهم او ستر شریک دی. ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میاشتې په پیل کې جرمني ته ولاړ شي، خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله یې جرمني ته سفر په وروستۍ شېبه کې وځنډول شو. واشنگټن او برلین هم پر یو شمېر نړیوالو مسلو متفاوت دریځونه لري. له ایران سره اټومي موافقه او د روسیې د ګاز د انتقال ستره پروژه نارت سټروم 2 د جرمني او امریکا د مخالفت سترې مسلې دي. د جرمني صدر اعظم پرون له مایک پامپیو سره تر کتنې مخکې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به یې مهم شریک پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د 50 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشو، همدارز د متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. د جولان لوړی د 1920 کال د عربو او اسرائیلو د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2020 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. او د کاسوو حکومت یو روسي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللی او خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هریداین پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخایل کراسنیشچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. هرادینا په کاسوو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده د غبرګولیا جوزا یولسمه د جون میاشتې لومړۍ نیټه. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غواړي
غوښتنه دایي چې اصلاً اصلاً دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې.
د سولې او اوربند په اړه مو د افغانانو غوښتنې هم راخیستې دي.
د دواړو خواوو سم دا غوښتنه ده چې دوی کښېني خپل سوله سره وکړي په مابینځ کې، سوله کې د دواړو خواوو خیر دی.
په افغانستان کې نن د ماښامنۍ ورځ لمانځل کېږي.
لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي، چې کورته ځم بس ستړی ستومانه کورته لاړ شم. بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
د نشه یي توکو پر زیانونو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي.
د خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که وسله وال طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت هم چمتو دی چې ورته اعلان وکړي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه په افغانستان کې زمینه نه ده برابره. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د سولې ولسی حرکت غړي په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې که اوږدمهاله اوربند ته غاړه نږدي، نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله حجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه تویدل بچي نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې.
په دغه حال کې ده چې تیر کال په کوچني اختر کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځې اوربند کړی وو. بلخوا پخواني ولسمشر حمید کرزایی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه یې پریکړه نه ده کړې. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مسایده. بلخوا د کندوز، خوست، زابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عامو افغانانو او دیني عالمانو له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي، څو خلک د اختر خوشحالۍ په امنیت کې تیرې کړي. د سولې ولسی حرکت چې د اوربند او سولې د غږ اوچتولو لپاره د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د مساکلا په لور په حرکت کې دي، هم د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطندوس ازادي راډیو ته وویل
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډیر کسان ژغورل کېدای سي. دا چې دلته په هر شپږمه دقیقه کې یو افغان ژوند له لاسه ورکوي، ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې شمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو، همدا مو مخه د هدف مده چې نور باید د جبري شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لاند کې.
دا لومړی ځل نه دی چې له طالبانو او حکومت د اوربن غوښتنه کیږي، بلکې څه موده وړاندې په کابل کې د سولې مشروطي لوی جرګې ګډونوالو هم له دواړو غاړو غوښتي وو چې اوربن وکړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. وحید مجده چې د وسلولو طالبانو فعالیتونه څاري وایي چې طالبان به یو نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي. ښاغلی مجده ویلي نه اعلان سوی ځکه چې طالبان نه غواړي خپل دریځ بدل او دغه موضوع رسمي کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده برابره. وسلولو طالبانو د تیر کال په کوچني اختر کې ولی اوربند ته غاړه ایښې وه؟ دغه پوښتنه له وحید مجده څخه زموږ همکار اجمل تورمان د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې لکه تېر اختر په شان طالبان یو غیر اعلان شده اوربند مراعاتوي، دا بالکل جوته خبره ده. او په دې موده کې د حکومت لخوا خلک، یعنی دغه سیمه چې حکومت تر لاس لاندې خلک د طالبانو خواته لاړ شي، هغوی ورته څه نه وایي. خو دا اعلان نه کوي، اعلان ځکه نه کوي چې اعلان بیا بل معنا ورکوي. هغه اعلان معنا دا دی چې،
یعنی کومه فکر کوي د قطر خبرې شاید تر سوري لاندې راولي.
دوی خو وایي چې افغانستان تر اشغال لاندې دی او تر هغه وخته پورې چې دا اشغال وي مونږ په رسمي توګه، یعنی دا مثلا ممکنه ده چې مونږ خپل موقف ته بدلون ورکړو او اعلان وکړو چې مونږ اوربان مراتبو.
که داسې و نه، بخیر تیر ځل ولې داسې وشول چې دوی
هغه یوه خبره وه چې بیا په هغه کې د هغوی سره هغوی ته مشکلات پیدا شو دننه د دوی د طالبانو په تاریخ کې، چې که مونږ اوربان ته وو نو په هغه سیمو کې چې مثلا خارجیان هم هلته شتون لري دا څنګه دا کار ممکن دی؟ نو په همدغه دلیل دی چې اوس دوی اعلان نه کوي. خو زه فکر کوم چې غیر اعلان شده اوربان به مراتي.
نو که نه اعلان شده وي خلک به څنګه پوه شي چې اوربان دی؟
خلک خو پوهېږي، ځکه چې دوی خو خپل خلکو ته وایي چې که په تاسو باندې حمله نه کېږي نو تاسو باید تاسو هم باید حمله ونه کړئ. او په هغه سیمو کې چې طالبان دي، په هغه سیمو کې خلک پوهېږي، په هر اختر کې همدغه حالت و. په نور اخترونو کې هم چې
دوه ورځې مخکې پرون او بل پرون داسې اوازې خپرې شوې د ځینو ادرسونو چې طالبانو اوربند کړی او دولت ته هم واړي چې اوربند وشي، فکر کوي دا به هماغې موضوعات ته پام وي؟
خبره خو تېره دغه تېر روژې میاشتې د اختر په خاطر چې کوم اعلامیه خپر شوه هغه وخت هماغه خبره وه. نوی دا خبره دا نوی داسې یو اعلان نه دی شوی د طالبانو لخوا.
یعنی فکر نه کوئ دا موضوعات کېدای شي په مسکو غونډه کې شریک شوي وي او هغې ته پام سره دا موضوع یاده شوي چې هغوی ویلي چې مونږ مثلا لکه تاسو چې ویل نه اعلان شوی اوربند او دا موضوع راپورته شوي وي له هغې ځایه؟
هغوی خو هلته وویلی چې مونږ اوربند نه کوو. خو خبره دا ده چې ما بیا ځل بیا تکراروم او اخري وار سره چې هغوی یو غیر اعلان شده اوربند مراعاتوي، نور په نور مسایلو باندې خبر نه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجده وویلی چې وسلوال طالبان شایي په کوچني اختر کې نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دي چې اوس د اوربند لپاره په هیواد کې زمینه برابره نه ده.
د جګړې ښکېل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړي اختریز خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
مخکمو په راپور کې وردل چې د سولې عالي شورا د جګړې لشکیل خو څخه غوړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د اوربند او سولې د غوښتنې په اړه مو په بیلابیل ولایتونو کې د خلکو نظرونه راخستي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زمانو نیک محمد خدای دې سوله راولي او د جنگ سره ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي دا دیش کال کېږي جنگونه دي شهیدان دي معنی غیر ناکه خلک وشتل کېږي معلومات ایست غنسته نسوک بازار تلای شي نسوک د کورو سره تلای شي خلک وشتل کېږي معلومات یې نسته یا د اسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دی او سوله چې خدای دې سوله راولي موږ هم دې خوشاله د دواړو خواو سم نه غشتنه ده چې دې پښینې خپل سوله سره وکی په مابین کې سوله کې د دواړو خواو خیر دی اسلامی چوکاٹ کے
سوله خو زما ډیر خدای ته مینست سوله براسه بنده خوري خدای پاک اباس نه وی ور دغه نه پتانګ چې کښنه مون بیرېږي وبته نس راتلای کښتونه مون دغه څه پر نیمه پاتې ډیر پتانګ د جنگوس پښتنه می دغه ده چې بس دواره سره کښینه یو مټ سي دنیا ورونه دی باید سوله راول ما بنس
دولس بجې او 15 دقیقې سوې لناجی ساپین دنن رزی اقتصادی خبر ناورو
د افغانستان زعفرانو او جلغوزو اخیستلو ته د چین د سوداګرو لیوالتیا ډیره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان علي کوزینن ازادي رادیو ته ویل چې هڅه کیږي څو په دې اړه تړونونه هم لاسلیک شي.
د علاقه مندي شته ځکه چې د افغانستان زعفران خاص کیفیت لري او دا به نور هم د افغانستان خلک تشویق شي چې په دغه برخه کې زیات تلاش وکړي په کښت کې په ترویجولو کې په ځنګلاتو کې جوړولو کې دا لوی ارزښت لري او دا هم چین یو ډېر قیمتي توکی دی.
نوموړي وویل کچېرې خصوصي سکتور او افغان دولت د جلغوزو او زعفرانو تولید ته پاملرنه وکړي دا به د خلکو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولري. د افغانستان برښنا شرکت وایي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د هغو کسانو لیست لوی څارنوالۍ ته سپاري چې له برښنا شرکت څخه پوروړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړوند کسان به جریمه شي.
لیستونه یې نشر کړي دي. د همدغه اونۍ په ترڅ کې لوی څارنوالۍ ته هم د عدلي تعقیب لپاره هغه چا چې د برښنا په غلا باندې تورن شو طبي ده چې هغه خپل پیسې تولوي او جریمه کیږي.
د افغانستان برښنا شرکت همدارنګ وایي د برښنا د پوروړو د برښنا لاین پرې کولو د کمپاین له پیلېدو سره زیات شمیر پوروړي اړ شوي چې خپل پورونه ورکړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1518 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې دغه ترهګر د تیلو سرچینو ته په یوه ګواښ بدل سوي او د سیمې امنیت ګواښي. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې د پریبا جانې په پیل کې کتاره ته وویست چې کومه موضوع د دې سبب سوه چې د سعودي عربستان پاچا پر تهران دا ډول تورونه پورې کړي.
بله، د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بیبیلوټه الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. البته سعودي عربستان تل همدا تورونه لګوي او ایران یې ردوي، خو نوموړي په مکې مکرمې کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې پر پایپ لاینونو چې کوم برید سوی و هغه د یمن حوثي یاغیانو وکړ او وروسته یې په یوه تر ټولو سخت لفظي برید سره پر ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته ملاتړ برابروي او تر شا یې ولاړ دی. پاچا سلمان دا ډله نه یوازې سیمې بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ بولي او ویې ویل چې د دې تورستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی بلکې د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دی. سعودي عربستان چې امریکا یې ملاتړ کوي لکه چې مخکې مو ویل پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د نفوذ هڅه کوي.
د دې تازه تور په اړه ایران کوم عکس العمل تر دې شبې شولی؟
ایران چې په همدې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې استازي لري په وروستیو بریدونو کې د تهران لاس درلودل په کې رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د ایران اسنا خبری اژانس ته ویلی دی چې سعودي عربستان د روژې میاشتې او د مکې مکرمې له تقدس څخه د سیاسي ګټو لپاره استفاده کوي او غواړي چې پر ایران بې اساسه نړیوال تورونه پورې کړي. پاچا سلمان د مې پر دیرشمه په مکې مکرمې کې په بیړنۍ سرمشریزه کې عرب مشرانو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو په استفادې د ایران رژیم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنې راوګرځوي. سعودي عربستان له دغې سرمشریزې څخه دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد د عرب او نورو اسلامي هیوادونو د دریځ د یووالي سره مرسته وکړي. عراق بیا چې له ایران او امریکا دواړو سره ښې اړیکې لري د ایران پر ضد د سخت دریځ نیولو سره مخالفت کړی دی او وایي چې د ایران امنیت او ثبات د مسلمانانو او عربي هیوادونو په ګټه دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. سلمان بن عبدالعزیز دا څرګندونې پرون په مکه کې په یوه سرمشریزه کې کړي.
آزادی راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د غبرګول یا جوزا یولسمه نیټه په افغانستان کې د ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره وایي چې د تیرو دوو کلونو په نسبت د افغان ماشومانو ژوند د بیلابیلو علتونو له کبله بدتر سوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار په یو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزن یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولي کړي د 10% هغو افغان ماشومانو یوه بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دغم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دغم بس ستړی ستومانه کور ته لاسونه بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار چې شي بیا دلته راځي.
دای له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده.
متاسفانه بر اساس گزارش هایی که آمده
له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
خان مصطفی له هلمند نه تاسو د دې ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړو د
زکو وزارت باید د مرد مستادان او مشکلات ورسیږي لکه زموږ مستادان چې دی هغه د دې معاش یا شپږ زره یا پنځه زره یا اوه زره افغانۍ په دغه باندې خپل مشکلات نشي حلولی نو که چېرې د لوړو زده کړو وزارت دغه مشکلات حل کړي دې معاش چاپ لوړ نو دا به ډېره مهرباني ځکه مخکې دوی هم داسې یو لایحه کړې وه چې موږ باید د استادانو معاشات لوړ خو لا تر اوسه هغه په ځای پاتې ده نو زما پیغام باید د لوړو زده کړو وزارت پورې ورسیږي
کابل والے معاشن بارہ کی مسجد اور بارہ کا میچ تو معاشن پہ وقنا والا کی مشکل حکمدان بارہ کی مسجد لہرو کار حکمدان کی تبدیلی گیا نہ سلام رکھتے رام
زه جمع خان د پکتیکا ولایت دیواز خار اوسیدم خیر ته تاسو ایمن کې مسافر وشته تیره وملت دا حکومت راغلی اول ساتل اسکال کیږي د دیواز خار ولسوالۍ دا اول ساتل اسکال کی د حکومت رسایل لاندې ولسوالۍ هم دا خو مګر دا یو څه به کم کار نه کوي نه دې سیم نه روشن یو نه کار پکتیکا لینی تر اوسه خدی درولې دي نو زما د حکومت څخه دا فایس چې دا د دیواز خار خلک ډیر سخت تکلیف دي دغه خلک غم وخوري والسلام
زه عبدالجبار د زابل ولایت څخه خبر کوم زما غوښتنه دغه ده چې په خرواره زابل په ولایت کې د خرواریانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیم څه کار نه کوي باید دغه فعال شي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او سم رحمت الله خان د کابل چاپ راسپړو ته کتنه کوي
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مسکاو د غونډې او په کوچني اختر کې د احتمالي اوربان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي اطلاعات روز ورځپاڼې د مسکاو د غونډې لوړ لګښت او کم لاسته راوړنو تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکاو غونډې د افغانستان د سولې مذاکرات پیچلي کړي او یا د غونډې د افغانستان د حکومت او د افغان سیاسي چیرو ترمنځ اختلافات زیات کړي د لیکوال په باور افغان حکومت د مسکاو په غونډه کې لوړه بیه پریکړه ولې لاسته راوړنه نه درلوده خو مقابل لوري یعنې طالبانو له یادې غونډې د خپل تبلیغ لپاره ښه ګټه پورته کړه د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې چټکې خبرې پڅ پرمختګ وړاندې په سرمقاله کې راغلي له بل هر بخ اوس د افغان سولې لپاره هلې ځلې زیاتې سوې د امریکایانو او روسانو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره په دې اړه بېلابېلې ناستې او بحثونه کېږي په سرمقاله کې پوښتنه سوې ولې د سولې بهیر کې عملي پرمختګونه نه کېږي اصلي خند څه شی دی ایا حکومت د سولې په وړاندې خند دی که نور قوتونه یا طالبان د سولې لپاره جدي اراده نه لري او که امریکایان لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي په ټوله کې د سولې لپاره اراده موجوده نه ده د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس له ټولو لوریو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او لا پسې پیچلی او کړکېچن کړي د وېساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په چیر ناستو څخه یوازې د تفاهم له دوام پرته د نورو عملي ګامونو اخیستو تمه تر ډېره بې ځایه ده د ویسا د سرمقالې لیکوال د اختر په ورځو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري د اوربان په اړه خپلې سوي اعلامیې ته په اشاره سره لیکي ک افغان حکومت او طالبان د اوربان ومني افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشت څخه اخلاصي د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبان د مدغم کېدو له ډاره اوربان نه کوي وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د تیر کال د کوچني اختر له اوربان ښه خاطره نه لري په سرمقاله کې یادونه سوې د دې ډلې ډیری جنګیالیو د اوربان پر مهال نه یوازې په خپل هیواد کې د ازادي احساس وکړ بلکې د لیکوال د معلوماتو له مخې د زړونو ځینې غوټې هم راوسپړلې او په خپلو خبرو کې په زغرده وویل چې نور له جګړې ستړي سوي د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان یو ځل بیا اوربان ته چمتو سي له دې ویره لري چې ښایي په خپلو سنګرونو کې جنګیالي له لاسه ورکړي او یا یې هم له جګړې زړونه تور سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عزت الله رښتینی له کندهار په خپل سمس کې لیکلي اوربند د سولې لویه سرچینه ده او یووالی راوستلی سي. نو باید چې طالبان اوربند اعلان کړي. محمد عیسی له کونړه: موږ له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې د بیګناه افغانانو وینې توی نه کړي او لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. نبیل ساپای له کونړه: د افغان سولې په برخه کې باید پر هغو لارو چارو فکر وسي چې د یوې واقعي سولې پیغام ولري. کریم شیدا د غزنی له مقر نه: په اختر کې د اوربند وسي، له جنګ څخه ستړي یو، د افغانانو خوشحالي به یو په دوه. عبدالواحد مدقیق له لوګره: خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بیا د تیر اختر په څیر اوربند وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ کې تیر سي. ګل انور مجبور له ننګرهار: تر هغې شونې نه ده چې تر څو طالبان خپل بریدونه بند نه کړي. عبدالهادي غنمرنګ د غزنی له مقر نه: ولس د طالبانو څخه د اوربند جدي غوښتنه وکړي. حکومت خو همیشه د ولس او اوربند ږغ طالبای کویلی دی. اتل له زابله لیکلي: که ټول افغانان د خوست د ولس په څیر د جنګ خوښوونکو په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، بیا به هیڅوک په دې هیواد کې د جنګ د تحمیل جرأت ونه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي چې کچیر اوربند وسي موږ به ډیر خوشحاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ته غاړه کښېنه ږدي. او قدیر تکین لیکلي: د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر تر ژره له ځنډ پرته فعاله سي، چې د حکومت ځینې کارونه یې له ځنډ سره مخامخ کړي دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر پروګرام مخکې له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د فاریاب د کوهستان ولسوال وای چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ پراخې حملې ته تیار یعنی سیو وسلوال راغونډي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بلند د کرکټ د ورسنی نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپل لومړنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړنی مسابقه به د استرالیا په وړاندې وي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته یو ګواښ باندې بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. او د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سږکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان مچولو په دسملونو کې پټه کړې و. په تیرو دوو اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایي ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به یې ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 20 قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل 20 کسان چې دوی خزي دي څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته 20 قضیه جوړی شوې چې د سیرونو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي.
خاغلی موحد زیاته کړه چې تیر اونۍ د دې مرکز محکمو پر څو تورن کسانو حکمونه صادر کړل.
تیر اونۍ اولس کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له 15 څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له دې کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه مورفین، 12 کیلوګرامه تریاک او 918 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي.
په دې نیول شویو کسانو کې اتو یې غوښتل چې نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قمندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 298 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخېلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشئی موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سرشکار مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پرو سرشکار 3000 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورو چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د ما تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلی هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاج زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوي مینه محبت لا چې و ماته اسمان ته جکسي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم هیروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شلو تباه. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر هیروئین نیولې دي.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سرشکال د هلمند په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و، خو له دې اتو ولسوالیو څخه حکومت یوازې په څلورو ولسوالیو کې د کوکنارو عملیات کړي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک آزادی راډیو ته وویل که څه هم سرشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خو دوی بیا هم د محلي ادارې د پلان له مخې زر جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت ته لاره هوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د هلمند ولایت په ډیری سیمو کې بیا کوکنار کرل شوی او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي شوی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک آزادی راډیو ته وویل سخت کال په خانشین، دیشو، موساکلا، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګاه ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول شوي، خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې کمپاین تر سره شوی دی؟ نهر سراج ولسوالی ده، کرپسیل ولسوالی ده، ندالی ولسوالی سیمې دي، او ځینې د واشیر ولسوالی هر سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کنار چې کړل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسنل مربوط په دې وو، مصروف په دې وو چې هلته عملیات وکړي، او په هغه سیمو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفینو هغو بریدونه کول د هغوی د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې تر هغه څنګه کولای سي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلان د سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشئی موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي. هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي، او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي، او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږ کال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو له قاچاقو په تور نیول شوي دي. د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال اسمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول شوو کسانو سره لسګونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والي وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسېږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال اسمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشئی توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یو کال په جریان کې 613 ټنه بیلابیل ډول نشئی توکي نیول شوي، چې په تړاو یې څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مسلونین په دې تړاو محاکمو ته
د ننګرهار امنیه قمندان جنرال عبدالرقی مبارز وایي دغه نشئی توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش مو به طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودن. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شامود میخیل وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایی او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایی ډلې او تورستان هغه استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغه ته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډیره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوې دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډیری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشه یي توکو کښت او قاچاق مخه ونه نیول شي، په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او هم یې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجي عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د مانم سمیع الله ده او دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان تر راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلیم نه دي چې دکان بند کیا یا مالی زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکو، موږ ترشي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار م جوړ ده. د بری جنه سیزن هر وخت سیزن لري.
عجب لواسی د کندار خپل تنباکو کوي، لمنجه کوي، روزګانې کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سبخته یم. در اوسه پورې موږ د حکومت سره دا خواهش لرو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دی دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي چې په وخت تیرېدو سره د تقلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د معتادینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنه یې ډېر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د معتادینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است.
زموږ مالی سرچینې محدود دي. بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه 2 برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولی شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولی شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډک کړو.
د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدی باندې دي، که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفې دي، غیر متجانسه تنباکو 40% بیا په دې کې سیګریټ په 40% تنباکو، نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې وارد دي. کوم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون ممکن نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس د تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي، نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جریمې خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسي کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او دهبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او دهبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا وتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو پر درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاره کسره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل ورور لامل په نشو اختاسو. دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو واردی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمول همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د یزباشي د کلي اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان میږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اختص. ما ورته ویلي چې وزوی ته خو ډېر بیدار او هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور و، هغه پې اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نسي بس کولی، لکه ده به ډېر ټینګار کړه چې دا بس کوه مړ کېږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړه چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نسي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې خوشي کړي، بیا پرې راسي، بیا یې راولم، بیا 8 میاشتې 9 میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پې کوم. دې سره زه ما څه کوي، ټول قوم، ټول همسایګان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپا نه کړه، نه پلار پېژني، نه مور پېژني، نه عزت پېژني، نه خپل پېژني، نه پردی پېژني. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا سوې ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډېر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې دیوال وځي، خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جیکسي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې، خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دې نه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دینه به شیرین چای. دا دغه سنور فکرې چې لکه ایرانه یری یا خاورې درته وخت، په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به 45 کلو ته رسیدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته سوي دي، نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب مې کې، یا به منډه خیر شر به مې پیکه، نو ستومانی ما نه درلله، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګار مې کې، ته د سپېچرۍ پورې نه سم تللی. شکر راته پیدا سه له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه،
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو د ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجي موسی خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د 2 موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسی خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری سکوي تباشلو تبا.
څنګه تباشلو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ 2 موټر یې روینلی ولی دی.
یار بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ 2 موټر یې روینونی ول، دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغه بلا مې ورګه چې نسلری پولیس هم نسلری. ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یار فکر نکوم چې دا وړی دی شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی؟
ځکه چې پولیسو هیروین لنیول سره سام سوځولې دي.
دا خو ډیره بد شوه
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په خزو قاچاق کوو.
د خزو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک خزو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو خزینه پولیس خو هم شته.
خزینه پولیس دومره لګی دي چې د ښارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دي، خو د قاچاق لپاره به خزې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی خزې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 خزې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو 100 خزو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوښلو چې دا لاره کامیاب ده، بیا به ډله غټه کو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، هو به ګورو چې څه کیږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
وو ولی نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر مینا چاره، ما د موټر پلیټ وکوت، دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شوې وازه خزې تلاشی کا.
استمه ده قماندان صاحب. خوری تلسیج څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شوم.
دا غوټه د چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وه چې ته یې له کندهار راوړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بېعقله یې، پر موږ دې هم د بېعقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بېعقله یې؟ هیروین د قسم په خدای که په سترګو م لیدلې وي.
قومندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي، دا هماغه خزه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه وروتړه او راخته یې کړه چې د پولیسو قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه ټګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډه راخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و دارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.